په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي وضع، بلوچستان کې د تازه امنیتی صورتحال او د سیمیون علینا را سره هم راپورونه او تبصرې شته. خبر ته هم وړاندې کوو کولومبی دانیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان کورنی او چارو وزیر په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د درنه ختمولو لپاره نور د یو ورځې مهلت ورکړی دی. د بلوچستان د تربت ضلع په مند سیمه کې د 500 تنو مړی ترلاسه شوی دی. او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابه د لرې کېدو لپاره لاریون کوي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنی او چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا احتجاج کوونکو ته د درنې ختمولو لپاره نور د یو ورځې مهلت ورکړی دی. احسن اقبال پرنا وخته په یو بیان کې ویل چې احتجاج کوونکو ته د ناستې ختمولو لپاره 24 ساعته وخت ورکوي. د تیرو 11 ورځو د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیض آباد کې د یادګون یو شمېر کارکوونکي احتجاجي ناسته کوي او دریس لري چې وفاقي وزیر قانون زید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختم نبوت د ایمان شک ختم کړي او ناغه دي مستفی شي. خو حکومت او زید حامد دا دریس لري چې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې سم کړل شوی او باید احتجاج ختم کړل شي. نن سهار د بلوچستان د تربت ضلع په منسیمه کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. امنیتي او روغتیايي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په مړو کې د 3 تنو شناخت شوی دی او د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د ډاکټرانو په خبره دا کسان په ګولۍ وشتل شوی دي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول لپاره د خپل کردار ولوبوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د ځینو پارلیماني غړو سره ملاقات وکړ. د جرګې غړي او قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرهاد علي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
زمونږ دغه مطالبه وه چې 2018 د مخکې د پاټا کې صوبایي الیکشن مونږ ته راکړی شي. پاټا د مکمل طور باندې په خیبر پښتونخوا کې ځم کړی شي. هغه زمونږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې دا کم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مارکین کم غواړئ تاسو بالکل په دې کې به مونږ د نورو ایم این ای ګانو سره ساتم ورته مونږ به هغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکړي هغه نه به دوګنه قرباني به مونږ ورکوو.
بل خاطر رسته خیبر قبایلی سیمې پلواړګي کې د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته ویل چې قبایلی سیمې دې زر تر زره له خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي. خو بیا ځینې ګوندونه او قبایلي مشران د فاټا ځان له صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زی وزیر او قبیلی بیړنۍ جرګه هم شوې ده.
نن ټول امزای وزیر چې هغه پرین جرګه او هغه د شي نفي وکړه چې بالکل امن ده، بالکل کې حکومت دا بالکل استابلیش ده، پاک آرمی استاد نه دی وایي چې استابلیش ده، پر کله د نشو خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم د خپل چار تر اوسې او نسبتا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیسلس ده او د کې حقیقت نشته.
سورو سی وړاندې سنو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت ته او دوی په خلکو د سندرو ویلو اتړونو او کلتوري هلو سلو بندیز لګولې دي. د خبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ او د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 100,000 نه هم زیاته ده، خو خلک د روایت او شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینې او علاج ډډه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پر تلاسه کال د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په مرګ ژوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته ویل که څه هم د وسلوالو فعالیتونو کې 11% زیاتوالی راغلی و، خو افغان ځواکونه اتوانېدل چې د وسلوالو پلانونه په خپل وخت شنډ او دوی ته درنه مالي او ځاني زیانونه واړوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هواد راتلونکو لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ توازن دی. ولسمشر غنی د خبرې نن په کابل کې د بنسټیزو ښارونو په لور د سلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې وکړې. په دغه سلورم ملي کانفرنس کې بعد اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو په وړاندې د چیلنجونو د لرې کولو لپاره په نوو لارو چارو او یو شمېر نورو مسلو خبرې کیږي. د کونړ د استناف سروالی د ریاست اجرائیه مدیر وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان پاسوال جمعه ګل همت نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو اجرائیه مدیر شیرین ګل نن سهار د سوکې ولسوالۍ چمبیل کلی کې وژلی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته ورسېد. د لبنان په ټلویزیونونو کې راغلي چې حریری له موټر ووتو په پیرس کې بې له خبریالانو سره د خبرو کولو خپل کور ته داخل شو. له وزیر اعظم سره د هغه ښځه لارا الاعظم هم ملګری وه، خو په ټلویزیوني عکسونو کې د نوموړي درې بچیان نه دي ښودل شوي. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره ویني. ایمانویل بحث وکړي چې په لبنان کې د سعودي او ایران ملاتړ لرونکو خلکو ترمنځ لاسپوڅي جګړې ختمولو لپاره د منسکړي رول ولوبوي. او اخیری خبر دا چې نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د دې اونۍ په لومړۍ ورځو کې د پوست په واک کې د راتلو ملاتړ لپاره لاریون او د ولسمشر رابرټ موګابې د لرې کېدو غوښتنه کوي. پوست په هراره کې د لاریون ته د مخکې تللو اجازه ورکړې ده، خو له لاریون کوونکو یې د پر امن اوسېدو غوښتنه هم کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. حکومت د تحریک لبیک پاکستان مظاهره چانو ته په اسلام آباد کې د دردې ختمولو لپاره نور سلور ویش ساعتونه ورکړي دي. د بلوچستان په تربت کې د پنجاب سره تړاو لرونکو نورو پنځو کسانو مړی موندل شوی دي. بلوچستان کې امنیتی وضع. حکومت د بلوچ بلتون پالو سره خبرو ته ولې نه کینی؟ د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وای
چوائس آف ٹائمنگ او چوائس آف نیگوسیشن دا ریاست سره څه ټایم دې کوي دا فیصله چې وسوه ان شاء الله ستاسو په ذریعہ د میډیا په ذریعہ مرګ شیر کولو خبره.
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې د اصلاحاتو عملی کولو لړکی د پارلیمان غړیو سره کتلې دي.
تاسو زموږ سره بالکل پتا کا باندې کې شو چې د کم صبحی الیکشن تاسو غواړي او مرګ تم غواړي تاسو بالکل پدې کې بمونږ نور ایم ان ایګانو سره ساتم ورکو.
زمونږ دوه ونیز خبرونه سروې او جمهوریت به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع تا. حکومت د تحریک لبیک پاکستان احتجاج کوونکو ته سلور ویش سات نور وخت ورکړي چې خپل درنا ختم کړي. دغه نوی الټیمیټم د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال نن ورکړي. دغه تحریک له تیرو یولس ورځو راهیسې په انتخابي حلب کې په مبینه توګه د ختم نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي. حکومت ویلی دی چې دا یو دفتری غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریکی لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنا ورکوونکو ته نور څلورش غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معاملې په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د یولس ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنا په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور پینډی اسلام آباد او مری اړخت تلونکې ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د ایف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبري کانفرنس کې ویلي و چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنا ختمه کړي. د نوموړي وینا وه چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنه ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځانګړې کې پر ځای کړي، د کوم وروستو چې د دوی د احتجاج څخه جواز نه جوړيږي او که دوی خالی د ورځې پوری لدی ځای پانسی دل نو حکومت په د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړي چې د تاوان ذمہوار به دا درنه ورکوونکي وي. نوموړي زیاته کړه،
مې بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وایز په ډیر درد مندی سره د دې احتجاج کوونکو مشر والے تخواس کوم چې تاسو کوم دریض وو پاغي باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائندګي نمائندگی وکړه په کوم خبره چې تاسو ته اندېښنې وي په هغې باندې د پاکستان پارلیمان ډېره زیاته قانون سازي وکړه نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه بلکې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړې او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ ته حکم ورکڑے او چی د مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی اورزی پوری لدے زائے پاسوی د کوم رستو چی انتظامیہ د بیگاش پیلس بجی پوری دویتا وقت ورکڑو او د مذاکرات یو ورتا ویل خود درنی مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکرات انکار وکړو او ویل چې د دوی تر غوښتنو پور کې دوه به دوی د احتجاج جاری ساتي د دوی غوښتنه چې حکومت د پارلیمان د غړیو د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي نو باید چې د قانون او انصاف او فاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خپل چوکۍ څخه لړکړي سیدات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهره او د حکومت الټیمیټم مسورزو بلوچستان ته بلوچستان کې چارواکي وایي چې په تربت خار کې د 15 نورو کسانو مړی موندلي چې په سر کې پړز وشتل شوی دی دا په تیرو سورزو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده تر دې وړاندې ایران ته تلونکي 15 کسان وژل شوي وو چې ټول د پنجاب صوبې وو د پاکستان پوځ دا کوي چې د دې پیښې په تړاو د بلتون پاله بلوچ ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یو مهم کمانډان وژل دی خو آزادو سرچینو د دغه ادعاو سپیناوی نه دی کړی تفصیل د ایوب ترین پراپور کې
د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د نورو 15 کسانو مړې میندلې دي څوک چې سم د لاسه د شناخت لپاره وروغتون ته رسولي چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر دانش علي او بابر منیر په نوم سوی دي څوک چې د پنجاب ایالت د ګجرات اوسیدونکي دي د دوو شناخت لا تر دم ګړې پورې نه دی سوی د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تیر شپه د وسلوالو له لوري په سر کې په ګولۍ وشتل سوی دي بلخوا ته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړې خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله دل دا خبره ده ونې ورده چې په تیرو درو ورځو کې دا دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناصرګندو وسلوالو له لوري د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي کسان وژل کیږي ځکه چې د دې څخه لمخه د رواني میاشت په 15 نیټه د تربت په منسیمه کې په یوه بله رامنځته سوی پیښه کې 15 ځوانان وژل شوي وو څوک چې د کمیشنر مکران ډیویژن بشیر بغلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه یوازې سخت خواشنی څرګنده کړې وه بلکې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار په چټکۍ سره پیل کړی وو او تیره ورځ د بلوچ بلتون پاله ډلې بی ایل ایف یو مهم کمانډر وژلی وو د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت د هغه 15 کسانو په وژنه کې تورن وو څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو بلخوا د پاکستان د پلټنې مرکزي ادارې ایف آی په انساني کچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړی دي او په تیرو دوو ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې کچاکبر نیولې دي په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 9 سره هغه پاکستانیان نیول شوي او بیرته پاکستان ته شړل شوي دي څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو د ایف ای ای او جکپوری مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین سیالکوټ او ګجرات اوسیدونکي دي دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري د چارواکو په وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
هم د بلوچستان په چارو کې پاتې کیږي بلوچ ملت پالا ګوندونه نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتي او سیاسي ستونزې د هوارولو لپاره سر رسمي سیاسي تګلارې نه لري بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هوار کړي خو حکومت بیا وایي چې د پرامن بلوچستان تګلارې لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړي البته د بیلتون پاله وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي په دغه اړه تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي
په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2016 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوڅو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوڅان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوڅو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزي حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د ځینو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکو ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلیدلی وو چې وروسته جزئیات رسنیو ته په ډاګه شول. البته په خبرو کې پرمختګ ونسو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثنا الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هوار کړی.
ډاکټر مالک کی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف
د ډاکټر مالک پوره کوشش او نواز شریف او ډله یې پر دې رضا کړی و چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهري او پوزي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوي چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو لالارې حل راوباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوا لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخې خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتي ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکاروزی نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل سوي دي. خو د پونا تر کومه ځای چې د بلوچ بلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه موږ به شیر کولو خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راوروسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د فاټا ځینې پارلیماني غړو سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړې دي او دغې نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او دغلته چې کوم اصلاحات دي هغه د عملي کړل شي. په دغه اړه باندې احمد الله نور معلومات راکړي.
د دې جرګې یو غړي او د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د فاټا پارلماني لیډر ناصر خان افریدي، غازی ګلاب جمال، حاجی بسم الله خان، سینیټر هلال الرحمن او د سفران وزیر مملکت غالب خان سره ملاقات وکړو او غوښتنه یې ترې وکړه چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو او 2013 کال په ټول ټاکنو کې ورته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو لپاره د نه صرف خپل کردار ولوبوي بلکې په قومي مالیاتي ایوارډ کې چې کمې پیسې د قبایلو لپاره ټاکل شوي هغې لپاره د هم پقامی اسمبلی کی آواز پور تکڑی د نوموړی وینا وا
موږ ته جرګې په شکل کې ورزې ته موږ ورته چلور مطالبه چې د مخ ته کې خولې زموږ دغه مطالبه و چې 2018 نه د مخ کې د پاټا کې صوبایي الیکشن موږ تر کړل شي پاټا د مکمل تور باندې په خیبر پختونخوا کې ځم کړل شي تاسو زموږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې د کم صوبایي الیکشن تاسو غواړي او مرګ کم غواړي تاسو بالکل په دې کې موږ د نور ایم ان ګانو سره ساتم ورته او موږ دغه سره منډه ترلم او چې څومره قرباني هغه ورکې دغه نه په دغه قرباني به موږ ورکو.
د ذکر دا چې د پاټا اصلاح په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو سره ویشل شوی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی په شمول د فاټا ځنی منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړی شي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه او د فاټا نه منتخب ځنی پارلماني استازي غوښتنه کوي چې حکومت د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې سره د شوی ملاقات په حق سینیټر هلال الرحمن وایي
یو ځوان پکې دا مطالبه وکړه چې ته ما ته زما د مستقبل د ایشورټی سره کې ما ویل نم دغه شانتي زه د قبایلو د مستقبل د ایشورټی هم د وفاق نه غواړم چې ته ما په ډایرکټ سمندر منځ ته ورغورځې نو ما ته به دا ټول سوالونه دي د دې ایشورټی راکا چې زما د قبایل بچي بعد هغه مستقبل بعد هغه فیوچر په برایټی نو هغه نه پس هغه ته تیار یم چې تاسو څنګه
یادونه دا چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د تیر زیارت په ورځ د فاټا اصلاحاتو لړ کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم لیده کاته کړی وو او وزیر اعظم ورته باور ورکړی وو چې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وړاندې به فاټا اصلاحات عملی کېدل شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان د احمد زی وزیر قبیلی مشران و غره پونډ رت کړی چې په وانا کې وسلوالو طالبان او وسلوال طالبان یو ځل بیا فعال شوی دی. پرون په وانا کې په شوی خبری غونډه کې دغه مشران ویل چې په وانا کې هیڅ متوازی حکومت نشته. سور ضلع مخه په ځینو مطبوعاتو کې دا خبر خپور شوی و چې وسلوال طالبان په وانا کې بیرته فعال شوی او هلته د یو پمپلیټ لارې پر موسیقي او د ښځو په یوازې ګرځېدو بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل لري اسماعیل خان سلاب محسود رک.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وڼک شي د احمدزی وزیر قبایلیانو مشرانو ملکانو او عالمانو په یوې بیړوندۍ مطبوعاتي غونډې کښې دغه خبر په سختو ټکو کښې غندنه وکړله چې کوم ځنې مطبوعاتي ادارو خور کړی و. دغو قبایلیانو واضحه کړه چې په وڼک شي د یو ریاست پاکستان حکومت مضبوط گرفت دی. دلته د طالبانو متوازی حکومت او نه بل رټلی تنظیم وجود شته دی. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته مثالی امن قایم دی خو ځینې نشریاتي ادارو او اخبارونو داسې رپورټونه خوره کړي دي چې له مخې یې د واڼه د اوسېدونکو زړونه خوږ او په دغې رنګ حرکت د میژه امن ثبوتش کولو ناکامه هڅه ده. د دغې مطبوعاتي غونډې وجه څه وه؟ دغه پوښتنه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ظفر الاسلام خټک نه وکړه هغوی په دا رنګ جواب راکړه.
بالکل امن دا حکومت دا بالکل اسٹیبلش دا پاک آرمی چار کبھی تو خلق چدا
امن کمیٹی دے وجود دے خورے کڑے شوے خبر پانے او دے مطبوعاتی غنڈے پا باریک شئے دے مخشنی سفیر او تجزیہ کار ایاز وزیر خبر او تاہاں غوش کشیش دے طالبون
تا پمپلیٹ شو سوائے وہ دا حقیقت پریس کانفرنس کے وزیر مالکوں نے متبارو نے عالموں نے کرائے صحیح خبر بہر حال ماشاء اللہ بالکل پرستیا سارا امن دے بد امنی سکا نسخہ گورنمنٹ سارا اگریمنٹ سے سوائے دے 2007 کی دیگر مطابق کا طالب دائے آلوکل وزیر دائے انر کا کوم دائے آہ دائرہ خبر وزیر کوم دائے
یادا دیوی چھ پوانکشے دے طالبانو لطرف کما خبر پانا خورا کڑے شوے وا پا غیقشے پا موسیقی آتان او دیش جناو پا گوشی واتل گرز دل باندے دے بندیز امر ور کڑای شوائی وا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پر سروے خپرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروے کې برخه اخیستی شي. سروے خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر پر 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدلی شي.
او کراچی کې ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ڈی اے چارواکو داوا کړې ده چې دلال شاباس قلندر پر مزار د برید مرکزی ملزمې د کراچی منګوپیر سیمه کې نیولې ده. د ملزم پیژنګلو د نادر علي په نوم سره شوې ده او د چارواکو په وینا چې د ولخینې وسله او چودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. د سن په 7 شریف کې د لال شاباس قلندر پر مزار سږ کال د فروری په میاشت کې برید شوی و چې پکې تر 80 زیات کسان وژل شوي وو. پدغاړه باندې نور معلومات د محمد عمران نو.
د پولیسو ترهګرۍ مخنیوي محکمې یا سی ٹی ڈی چارواکو سره د رینجرز د مشرانو په کراچۍ کې یو خبري غونډه تویلې. د نیول شوي تن نه پلټنې شوي چې پکې د دوی د ډلې سنورو کسانو نمونه هم مخې ته راغلي. د سی ٹی ڈی مشر عامر فاروقي ویل چې دغه کسانو تعلق د ډیره مراد جمالی بلوچستان د پنجاب رجحان او د سند بیلابیلو سیمو سره و. د کوم لپاره چې هڅې روانې دي چې ونیول شي. حوصله والی ډلې داعش چې د سند صوبې لپاره کوم مشر ټاکلی و هغه په مستوم کې وژل شوی دی.
چله دی وړاندې چې په کوټه کې کمی پیښې کېدلې چې پکې د وکیلانو وژنه او د شانورانی په مزار برید دا هم دی ډلې کړې وې. دا هم ویل چې یو ملګری سید تقوا د سی ٹی ڈی کوټه سره په مقابله کې وژل شوی. نور کسان کم چې د ډیره مراد جمالی او رجحان سره تعلق ساتي د هغوی نمونه ټولو ادارو ته ورکړل شوي دي او د نیولو هڅې روانې دي.
امیر فاروقی ویل چې داعش او دوی کسان په خپل دلته کوم عملیات نه کوي. د نورو ډلو سره په رابطو کې وي او په دې کې شامل زیاتره کسان د نورو ډلو نه راغلي چې پکې یو لوی شمیره د لشکری جنگ وی ډلې سره تعلق لري.
دا هم هغه خلک دي چې لومړی تعلق یې د لشکری جنگ وی سره وو او بیا داعش ته راغلل. څنګه چې د دوی پیښې شروع شوې لکه په کوټه کې د وکیلانو وجنه د شانورانی مزار پیښه او بیا د لال شاباس قلندر په مزار برید د دې هر څه وروستو چې د امنیتي ځواکونو کم عملیات شوی په هغه کې دوی ته لوی زیان رسیدلی وو. ځینې خلک چې ما وویل تښتېدلی دي د هغوی شتون افغانستان اړخ ته خوځول
کیږي. د نیول شوي تن په اړه ویل شوي چې دا هم هغه تن دی چا چې ځانمرګي برید کوونکی تر مزاره رسولی وو. د ذکر دا چې روان کال د فروری په 14 نیټه د سند صوبې په 7 سیمه کې د لال شاباس قلندر پر مزار ځانمرګي برید شوی وو چې پکې له 80 زیات کسان وژل شوي وو. د دې پیښې ذمهواري وسله والې ډلې داعش منلې وه. د لال شاباس قلندر پر مزار د برید وروستو پاک افغان پوله هم شاوخوا یوه میاشت تړل شوې وه او د پاکستان فوج نوي عملیات د رد الفساد په نوم په ټول ملک کې پیل کړي وو، کوم چې لا تر دې دمه روان دي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,500 15,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنی به بجې کیدونکې دي. د انیسا اجمل لبا د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته تر زمونږ دوه ونیز خبرونه سروې او جمهوریت هم وړاندې کوو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 24 ساعته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج دې پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید حامد د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمې نبوت د ایمان شک ختم کړی او ناغه دي مستعفی شي. د بلوچستان د تربت په منځ سیمه کې د 500 تنو مړی موندل شوی دي. چارواکي وایي په مړو کې د دریو شناخت شوی دی چې د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولسو حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد صاحب وزیرو قبیلې یوه بیړنۍ جرګه هم کړې ده. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول لپاره د خپل کردار لوبوي. د جرګې غړي او د قبایلی سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې د فاټا سنو پارلیماني غړو سره لیدلې دي. د خبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم اویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره بیا د 1,00,000 نه زیاته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په مرشوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عربه فرانس ته ورسېده. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره هم ویني او نن د زیمبابوې په سرخار کې خلک د دې اونۍ په لومړۍ ورځ کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابه د لرې کېدو لپاره لاریون کوي.
مهم خبرونه مورد اوس وخت شوې دي. د خزو لپاره زمونږ د ځنګړي خبرونې سروې د خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راسره په پروگرام کې افغانستان نه مقدسه احمد زئی میلمنه ده. مقدسه احمد زئی په ننګرهار کې د ځوانانو د پارلیمان استازي ده. هغه یو مدني او ټولنیز فعال ده چې د کور کلچرل اسوسییشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي. د کور فرهنګي ټولنې د مشرۍ ترڅنګ مقدسه د ښځو او بېوزلو د حقونو لپاره اواز پورته کوي او د ځوانانو د تعلیمي مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. نن په پروګرام کې له مقدسه احمد زئی سره خبرې لرو. ای ته ستړی مې شوای. السلام علیکم.
تاسو سلام او د مشال لري ټول اوریدونکو ته سلام.
تاسو افغانستان کې پاتې کیږئ او ننګرهار کې د ځوانانو د پارلیمان استازي. نو د تعلیم په اړه کې راته وایي چې تعلیم کوم ځای نه حاصل
کړل؟ مې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړې دي. حاصل افغانستان د لوګر ولایت یم. تلم په ننګرهار ولایت کې ژوند کوم. دلته زیږیدلې یم او د ژورنالیزم وروسته کله چې ما ژورنالیزم وویل نو سیاست سره مې علاقه پیدا شوه. اوس مهال زه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم لولم. ترڅنګ اوس مهال د یوې ټولنې مشري کوم، مدني فعالیتونه کوم او ورسره یو ښوونیز مرکز لرم چې نجونو ته پکې د زده کړې زمینه مساعده ده.
سیاست هم څنګه پام شو او بیا یې سره تاسو مدني فعالیتونه هم لرې؟ نو د دې دواړو یو بل سره څنګه تړاو دی او څنګه تاسو فیصله وکړه؟ څنګه موقعه در لپاره لاس ترله؟
زه د ښځو لپاره غوښتنه کوم. زه غواړم چې ښځینه لپاره برخه کې فعال اوسي. نو د دې لپاره دا چې سیاست سره مولې مینه پیدا شو، ژورنالیست وم او ژورنالیزم له سیاست له هر اړخ سره پراخ اړخ لګوي. زه خپل د خزو لپاره غواړم چې په سیاست کې حقوقونه وکم، د سیاست لارې غواړم خزو ته کار وکم، ټولنې ته کار وکم. په سیاست کې زموږ خزو هغه برخه چې دا هغه کم رنګ ده. نو د اوس لپاره زه یوازې د ځوانانو په پارلمان کې په تمثیلي ډول باندې هلته زده کړه کوم. کله چې زه له سیاسي علومو فارغ شوم وروسته له هغې به زه سیاست برخه کې کار کوم.
سیاست لاره تاسو غوره وګڼله او بیا تاسو مدني فعالیتونه هم لرئ. دا راته وایي چې د ځوانانو د پارلمان سره چې ستاسو کوم تړاو دی، ستاسو هغه خواهشات او ارزو هغه څه طریقې سره تاسو وینئ چې پوره کیږي؟
هو، ځکه دلته موږ په تمثیلي ډول کار کوو، یعنی دلته زموږ د زده کړې بهیر دی چې دلته ځوانان زده کړه کوي چې سیاست ته څنګه راځي، په پارلمان کې په سیاسي ادارو کې څنګه ولوبېږي. ما دا احساس کړی ده او دا ظرفیت ما په ځان کې لیدلی ده چې په دې وسیله باندې چې زموږ ظرفیت جوړونه کېږي، ظرفیت لوړونه هم کېږي، په دې ډول باندې ما هغه ظرفیت په ځان کې لیدلی چې زه کولای شم په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو او لختل ولایت نه پټول کې ننګرهار نه خاص تازه توب کرایسم.
ساسو چې کم هونیز مرکز ته بیا اسوسییشن چې دی هغه کله جوړ کړي دی، د کله نه کار کوي، په کوم برخو کې کار کوي، کله غرانا پاغه واچوي؟
سلور کال کې چې زما اسوسییشن چې دی ټولنه چې کار کوي په ننګرهار ولایت کې، او درې کال کې چې دا هونیز مرکز په ننګرهار کې فعال دی. دغه هونیز مرکز زما د ټولنې چتر لاندې په ننګرهار کې انجنونو ته
تاسو چې کوم د اسوسییشن جوړ کړی دی کنه، نو د کې بیا تاسو مهم کارونه څه دي؟
د ټولنې لومړی معلومیږي زیات کار په لومړی کې موږ په کلتوري برخه کې کوو، خو اوس موږ په مدني او کټوله کې په ټولنیزه برخه کې اجتماعي برخه کې برخه کوو. لومړی یوازې ښځو ته موږ کار کوو په لومړی دوو کلونو کې، له دې راوروسته دوو کلونو چې اوس یې څلور کاله پوره کېږي موږ په ټولنه کې دواړو برخو ته کار کوو. په ټوله کې حق غوښتنه کوو، ټولنه کې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوو، ستونزې را پیدا کوو، د حل لارې ورته جوړوو، ورته جوړوو، د تعلیم په برخه کې کار کوو. تر څنګ یې له ټولو مهمه خبره دا ده چې د همدغو ستونزو او مشکلاتو په بنسټ چې موږ یې له ولس راټولو ورته حلوو یې، د دوی او د دولت ترمنځ کومه فاصله چې ده هغه غواړو را کم کړو. د دې تر څنګ د بېوزلو لپاره حق غوښتنه کوم تر څو دوی په پښو ودرېږي.
تاسو خو ماشاءالله څلور کاله وشو تاسو وایئ چې کار کوئ، که نه څه داسې ژوندي مثالونه شته چې تاسو لیدلی وي څه بدلون راغلی وي، او یا داسې څه کارونه چې تاسو کړي وي او تاسو پرې ویاړئ؟
یو له هغې نه زموږ ځینې طرحې په ننګرهار ولایت کې چې کوم ادارو ته ورکوو عملي کېږي او بیا مثبتې پایلې لري. دلته د پاکستان کونسلګرۍ مخ د نظم او ډسپلین د راوستلو لپاره څنګه څه ډول خلق قانع کړي چې په سم ډول باندې، یعنی په کم وخت کې ډېرې ویزې ورکړي، د دې لپاره موږ یوه طرحه جوړه کړې او هغه بریالۍ شوه. اوس هم خلک ترې ډېر خوشحاله دي. د دې تر څنګ د یو جومات لپاره چې له څلوېښت پنځوس کلونو راهیسې قضیه پرته وه او ځندېدلې وه، دوه ویشت بیسوې ځمکه غصب شوې وه، موږ ټولنې وکولای شول چې په ټوله پوره انرژي او همت او مبارزې چې د دې ستونزې په وړاندې موږ ولاړو، موږ وکولای شول چې د غاصبینو چې د زورواکو له خوا دغه ځمکه غصب شوې وه، د جومات ځمکه دا بېرته راوګرځوو. موږ یې په وړاندې ودرېدو او هغه غزموږ چوا بریالۍ وه او موږ وګټله قضیه. د دې تر څنګ یو بل مثال د ښوونیز مرکز ورکړم چې په دې تېرو درېو کلونو کې موږ د ښوونیز مرکز نه اته سوه نجونې فارغې کړې دي چې ټولې په انګلیسي ژبه باندې پوره پوهېږي، تر څنګ یې په نورو ساینسي مضامینو کې زده کړې روانې دي. په ننګرهار ولایت کې څلور نیم سوه شاعران او لیکوالې په ټولنه کې له ما سره ثبت دي چې عملاً هغوی کار کوي، شعرونه لیکي، موږ مشاعرې جوړو او سره راټولېږو.
تاسو په لاره کې څه مشکلات شته چې تاسو ورسره مخامخ شوي یا دا کار اسان دی که سخت دی؟
دا کار ډېر زیات سخت هم دی او ډېر اسان هم دی. سخت په دې دی چې د امنیتي ستونزو سره سره دلته کلتوري ستونزې او محدودیت محدودیتونه زخت ډیر وی په دې کې بیا کار کول مبارزه کول ډیر سخت کار دی بیا آسان په دې چې څوک همت وکړي مبارزه وکړي او په پوره اخلاص او قوت سره ودرېږي امکان لري چې د هر ستونزې په وړاندې مبارزه شو او ستونزه حل شي.
زموږ اوریدونکو ته انعام الله رور دی د لکې مروت نه تاسو نه یو پوښتنه لري.
سلام ډیر خوشاله لري انعام الله خبرې کوم لکې مروت نه ما خپل خورکې نه بلندې پوښتنه دی و پوښتنه مې دا ده چې دې په زندگی چې دا کوم چې ټارنینګ پوینټ تا دا څنګه راغی دې بیهایند څولله او دې ته دا موټیویشن او انسپایریشن څنګه ملاو سو او بل پوښتنه مې دا ده چې دې د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا یا دې چیرته سوشل میډیا باندې چیرته پیج وغیرہ او دې سره نور داسې کسان چې هغه د ښځو پرمختګ لپاره او د حقوقو لپاره کار کول غواړي په مشترکه باندې ټیم ورک نو دې سره موږ یا نور کسان سره یې رابطه کولای شي. ډیره مننه.
ډیره مهرباني.
زړه کوچ نه یو ما خو په حالت ډیره زو خپل باندې چې زو ریدلې خزي کتلې ما غوښتل چې زه غوي سر کې نم ستونزې ورته حل کما ولی خزي توهيږي زما خپل یو خور په کور کې چې هغه خپل خوا باندې هغه میړه چې د کورنۍ لخوا مو ورسره بد رویه کېدله زورېده په کور باندې بنده اوس وخت ما د هغې ستونزو او مشکلاتو ته په کتو سره زه دې ته اړ شوم چې د خپل کور د ستونزو سره داسې نورې ښځې به هم ډېرې زیاتې چې هغه زورېږي کړېږي او تاوتریخوالي سره مخ وي وروسته له هغې چې په کورنۍ کې زه بریالۍ شوم چې د خور ستونزې مې حل کړم تر څنګ کوم چې اجازه راکړي چې دا خپل فعالیت یو فعال په توګه باندې یو ټولنه جوړه کړم او کار وکړم نو ما سره دا فکر پیدا شو چې ولې ښځې باید وزوریږي او تاوتریخوالي سره مخ واوسي نو زه په دې فکر باندې چې ښځې باید له هر اړخه آزادې واوسي له تاوتریخوالي نه په دې فکر سره ووتم چې ټولنې ته کار وکړم. بله پوښتنه د ورور دا وه چې له کومې لارې موږ کولی شو دې ته هغه وکړو. زه خپله په سوشل میډیا کې زه ټویټر هم لرم فیسبوک هم لرم او د فیسبوک له لارې اکثره خپل فعالیتونه شیر کوم چې زما په فعالیتونو کې یو مثبت رول چې ټولنه یې را سره همغږي کړې ده خلک را سره یو ځای شوي دي هغه فیسبوک چې زه د خپل فعالیتونه خلکو ته شیر کوم.
بل اوریدونکي دې سیما پر ټلیفون کړی دی زم
لیاقت علي سیما د ملکن لسیمې په تماس کې زه خو بجی لاول دې ته کوم دینو د خپل طرف ډیره زیاته کوم دینو مطلب تشکر چې دې د بیوز له خلکو سره مرستې کوي ما په دغه پاڼه باندې سلګ په دې سلور پنځه منټه کې دې سرچ کړل نو ډیر زیات دغه سوشل چې کوم اکټیویټیز دې دغه استاینه کوم او زب ورنه چې کوم دینو دې پښتنه کوم چې دې سره لکه د حکومتي کچه باندې سمرستې سو کوي کنه په دغه مطلب د دویم داسې د وطن د پیغلو په نوم باندې دې یو مثبت کم یو پیغام دې چې تعلیم ابته جن کو ته یاد نه چې کوم تعلیم ابته پیغل دې دې هغه ته کوم نو سب پیغام ورکړ.
په مانوی لحاظ باندې ما سره حکومت او دولت یو څه همکار دی خو په مادي لحاظ باندې بیا ما سره همکاري تر اوسه پورې چا نه ده کړې. په خپلو هلو ځلو باندې د غریبو لپاره حق غوښتنه کوم له تجارانو سره کښېنم شرکتونو والاو سره کښېنم چې تر څو مرسته وکړي له غریبو او بېوزلو سره دا چې ما ټولنه 2500 غړي لري او ورځ په ورځ ډېرېږي موږ د ټولنې د هرې میاشتې لس افغانۍ حق وزیت لرو چې یعنی د غړیتوب پیسې چې هغې ته یو صندوق لرو او په هغې صندوق کښې دوی د میاشتې لس افغانۍ اچوي څوک چې ماشونه لري هغوی بیا ډېرې پیسې پکې اچوي بیا هماغه پیسې د میاشتې راټولوو موږ د خپل میاشتني فعالیتونه کوو.
تاسو به خویندو ته پیغام ورکړئ او بیا د مجموعي ډول باندې ټولو ته به ستاسو څه پیغام وي دا به د پروګرام اخري سوال وي.
همیشه چې ما نه دا پوښتنه کېږي زه یو څه وایم موږ که هرې ستونزې ته ستونزه ووایو هغه نه حلېږي او کچیرې موږ نش یعنی هغه څه چې نه کېږي هغې ته کېدونکي ووایو نو هغه کېږي نو خویندو ته په خاص کار وایم چې دوی دې مبارزه وکړي دوی دې له اول له کورنۍ شروع وکړي څه چې له کورنۍ چې دوی نه غواړي همهغې چتر لاندې د ورو ورو کار شروع کړي د ټولنې ستونزې دې درک کړي د ټولنې ستونزې درک کولو نه دې وروسته په ورو ورو کار وکړي او دوی دې د همت او مبارزې تر څنګ په قوي انرژي سره راجع ویسي او د خپل حق او د نورو د حق غوښتنې لپاره د غږ پورته کړي. ټوله کې پیغام ټولو پښتنو ورونو ته رسنګې ټول اورېدونکي چې همدا اوس یېم هغه غږ اوري پیغام یې ورته داده چې غفار خان وایي وایي یا به یو کیږو ګنې ورکیږو. نو زم دا وایم چې یا به یو کیږو ګنې ورکیږو. نو یا به مونږ تاسې ټول سره یو کیږو په یو اتفاق سره به د یو بل د غږ پورته کولو لپاره یو ځای کار کوو. که نه نو لکه څنګه چې په ورکېدو یو همدغسې به یو ورځ ورک یو او
ډېره مننه مقدس احمد زه احساس خبرو ډېر خوند وکړو. ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو.
ډېره مننه.
ښه ده، امید کوم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي. له هغوی سره به دای د کار او ژوند په اوله خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زمګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي. په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري؟ تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشټوالي لامل څه دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه دا سی اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. دا سی هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ور شي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او په خو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
دا صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ډیموکراسیو کې دا سی نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارٹی له یو بل نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یو تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي لاندې سطحې ترقی نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبه دای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنه نسی پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي نو د منتخبه دو قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده.
اور یہ وجہ ہے کہ جمہوریت جیت گئی.
دا کراچی پوہنتون دا نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کے اندر جمہوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
دا پاکستانی او سیاسی ګوندونو دننه جمہوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې موږ لیدلی چې نظریاتی ګوندونه هم تر یو حده د خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوې دي. د بیلګې په ډول موږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټي کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سین نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر غوث وايي بل مسله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولت مندی پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں،
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ نو په هغه کې مسلې پر سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د سنو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقې خبره کوي، ځینې بیا د درغلې ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسئلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی ګڼي چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې موږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته موږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هوار کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے ہیں،
تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکي انتخاباتو ګوره نو الته موږ په اکاډمیک توګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثنا الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوند وویل چې ثنا الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثنا الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلی نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقائی زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښۍ او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښۍ د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقۂ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہی پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان ګڼي چې کله تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزورۍ لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي، نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت له پامه وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خواته توجه ځکه کمه ده چې کابل ځل انتخابات کیږي، نو هغه به هم د امیدوارانو، د هغوی د دولت، د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري، او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي، نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو، نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو ګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلیمانه بهر انعکاس کوي او له پارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منصور کړل، خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منصور کړی دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د سیاسي علومو ځنې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالي ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویه او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دما دما سنگ بغما غما دخل مخنده